سهار په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایلې د سات په خبرونو کې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استازولۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبر کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو او د هغو کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدمتونو په برخه کې مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 میلادي کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرونی په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د استنولو په اعدام د محکوم شو او افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندو ویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر دا افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې واضح په تیر 2023 کال کې په ایران کې له اویا تنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینې مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پورې سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید راهي ورکړه. د یو شمیر خي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې انتمه کړه. د اسرائیل د بشري کابینې د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې نو وخت له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پایل شو، نن شنبه د يهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت د دغه پریکړې په وړاندې مخالفین کولای شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لري بریښي چې محکمه د دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقه لمخې په غزه کې اور بند یخشن به پورس په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو 15 دقیقو نافذیږي. په عین حال کې د اسرائیل د عدلي وزارت وویل په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشې کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید شوې موافقې د لومړي پړاو په ترڅ کې 112 فلسطیني بندیان او نیول شوي کسان خوشې کېږي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل ویب پاڼه کې خبره کړې وویل حکومت د 112 کسانو چې په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو او توقيف خونو کې ساتل کیږي خوشی کېدل تسویب کړی دی. د اوکرين پر مرکزی ښار کریوري د روسي راکټي برید څلور کسان وژلي او نور ټپيان کړی دی. کریوري د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلانای ټاټو به دی. په بیګنۍ حمله کې د ښار یو تعلیمي مرکز ویجاړ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک سیمه د پوځي ادارې مشر سره لساک پرون جمعه وویل چې په ټپیانو کې د څلورو کسانو وضعیت نازک دی. روسي چارواکو تر اوسه د بیګنې حملې په اړه څه نه دي ویلي. پر اکریوري یو ورځ وروسته له هغه برید کېږي چې موسکو وویل کیف د شپږو امریکایي توغندیو په وسیله د روسیې په بلګرود ښار حمله وکړه. روسي چارواکو د دی او د امریکایي توغندیو په وسیله د نورو حملو پر وړاندې د ځوابي اقدام ژمنه کړې وه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې موویل د خبرونه ډیر برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لنډه برخه هم لرو. د لنډه برخه کې به دا راپور راوخلو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوې 2015 کال پایل سره سم د افغانانو د ځورونې او د غرض کړاوونو نوې پړاو پایل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوو فشارونو موضوع تایید کړی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه دي چې له دا ډول کړنو لاس واخلي.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوګي پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نل لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې وښتل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکو کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوینی می میاشته تا رقم کړی دا.
په خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتل اوس انو سی په نامه یو بل سند شو او هغه ما خصل هر څوک یې خصل نشي. سربیره پر دې چې دا ټول اسناد هم ولري کله د اسنادو سره دی مړي وخت دی ویزو هم کم کړی یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول بیا رقم کړی هغه پیسو باندې یو میاشتې ویزه درکې.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویرا او اندېښنو سره پیل شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې لیکلي دي چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرو نیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسه هم لګڼو ستونزو سره لاس کړوان دي له نورو غواخونو سره مخامخ کوي. لدې مخکې په اسلام آباد کې ډېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پایله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوې او یو شمېر کډوال لنیول کې دورسته افغانستان ته استل شوې په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلن د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال په پیل نیولې او یا یې له دې هیواد ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمېر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال له نوومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د استلو بهیر هم چټک کړای دی.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبد الواحد سادات. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول ویني؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره، دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې وو د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ وو د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا ډیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ارتوایی ده اغوی اړیکه او روابط خلکو سره، مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراءات وشي، دا ټول مسایل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراءات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی و، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلي هغه په روابطو کې معلومدار احترام متقابل ده. هغه وخت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انساني کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار دا د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و اناناتو و دودونو فرهنګ و تربیت تعلیم معارف دا ټول په دا مسایل کې معلومدار ډیر قوي تاثیر لري.
سادات صاحب راځو دې ته په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دینه شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي، کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله یې مثلا د کالیو په اغوستلو کې، په گشت و گذار کې، د موسیقۍ په اوریدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني جزایی دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقی، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده، یعنی مخصوصا د نن په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعي لحاظ نه، د اسلامي لحاظ نه، هم د قوانینو او مدني آیات د نورمونو سره باید اغوی، یعنی نه کوم شرعي جواز شته، نه کوم قانوني جواز او نه کوم انساني جواز ده چې طالبانو مسؤولین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسون ده. باید خلکو د خصوصي ژوند مسؤلیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسئله دا ده چې دوی چې مداخله کوي یا مثل خلک نیول کیږي، یو اونه بعد دو اونه بعد بیا خوشی کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشی کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءت الذمه وایي. براءت الذمه آلت اصلي ده. خلک ټول براءت الذمه ده. هغه وخت چې یو اتهام مطرح کیږي، اتهام باید په قوانینو کې مسجل شوی وي، او اتهام په قانون کې واضح ده چې هر څوک نشي کولی چې اتهام هغه کی. مثال یو وزیر د هغه صلاحیت نه ده چې اتهام هغه کی خلکو ته. د اتهام معلومدار ارگانای راست حقوق چه ورته وایی؟ اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده، ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که، ده سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده، او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، زکه چه قانون اشتون نلری، پا بازارونو که گرزی ده خلکو پا کور که مداخله کهوی، ده بالکل نتنا ده اسلام پر ضد ده، ده قوانینو او ده مدنی آیات ده نرمو رستره بالکل پا تناقص کده.
بله سادات، په افغانستان کې اکثر خلک په دې باندې پوهیږي چې د دوی حق څه دی، او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کیږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالی اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پوهیږي دا زما حق ده، منتها د حق ورته اخیستل کیږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کیدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی، او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالحو د ملی منافعو پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت اصلا ارزښت نلری. تاسو د پاره ما ته ټول افغانان که پر جلای وطن که وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلق و اراده نمینی، ده خلق و حقوق، ده خلق و آزادی نمینی که اعترام بونیش خلق و ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شي چې د خلکو زور د خدای زور ده.
سادات صاحب، په خپل د افغانستان وګړو ته څه کول پکار دي کله چې د سیاسي وضعیت سره دوی مخامخ کیږي چې دوی خپل ابتدایي، اساسي او بشري او انساني حق نسی اخیستلای، دوی ته څه کول پکار دي؟
معلومدار، متاسفانه د افغانستان خلک دننه په افغانستان کې خو مشکلات لا ډیر دي، متاسفانه مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله، دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډیر مشکل ده. مګر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق خو واضح خبره ده چې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي، مخصوصا جلای وطن که اوسیگی، مخصوصا لکه منگو کنده چه پا امریکا و اروپا که اوسیگی، پا استرالیا و کانادا که ده اغوی رسالت داده چه باید ده خلق و ده حقوق بخاطر خپل غک پرده که.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دي که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډیر دي په افغانستان کې، اما خو واضح خبره ده چې دلته د حق و د حقوق د آزادی خبره ده. خب معلومدار دست نده چه خلق بالکل یعنی دوامدار ساکت وی، بلاخره خلق پورته کیگی، هر او راز خلق شکایت کیوی، منگو تاس گورو پدا فیسبوکونو پدا یوتیوب کی، هر او راز خلق خپل غک پورته کیوی. خب معلومدار چه دغه کم سازمان یافته حرکت، مدنی حرکت ضعیف ده دننه پا افغانستان که، مگل خلق ناراض دی د طالبانو تندرو و زحمت باید په دا مسئله که دیر دقت وکړي. هغه وخت چې خلک ناراض وي، خلک شکایت ولري، بیا اصلا ایس حاکمیت، یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کرده، په افغانستان که بار بار دا موضوع ثابت شد چې خلک چې ناراض وي حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نه کوي.
د افغانستان دغه وضعیت په کتلو سره ځینې کسان چې د دې امکانات لري چې دوی بهر ته لاړ شي، دوی د پردیسۍ لار غوره کوي، دوی د کډوالۍ لار غوره کوي. جی آیا پرېښودل د حل لاره کېدلی سي؟ له بلې خوا بیا ټول افغانانو ته خو دا امکانات هم نشته چې دوی بهر ملک ته لاړ شي، ځکه په هېواد کې دوی حق نه ورکول کېږي، د دوی ابتدایي حقونه نه ورکول کېږي. تاسو په نظر له هېواد نه وتل، کډوال کېدل، هېواد پرېښودل دا د حل لاره کېدلی سي؟
نه متاسفانه دا خو صورت قطع د حل لاره نه ده، مګر داسې ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي. یعنی مونږ هم تاسو هم چې کډوال شوي خو خپل رضایت کې خو مونږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس. خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي، خو معلومدار چې کډوال کېږي، معلومدار چې مهاجر کېږي. این دا مسله هم طالبانو دفکتو حکومت ته، د طالبانو حاکمیت ته دا ډېر ضرور ده چې دا موضوع باید وسیدي، چې روشنفکران چې کډوال کېږي، متخصصین، ډاکتران، دا تعلیم یافته خلک او عمومي، یعنی خلک چې کډوال شي، یعنی حکومت څه معنا ورکوي؟ خلق باید موجود وی، متخصصین باید موجود وی، ډاکتران باید موجود وی، روشن فکران. یعنی یو جامعه، یو حکومت معلومدار ضرورت داری، ډاکتران باید اشتون ولری دننه په افغانستان کې. داخل حکومت وجیبه ده، د حکومت مکلفیت ده. دا خلق چه کدول کیگی دا خو د طالبان و د رهبر لاسه دوی کدول کیگی، دا غوی د ظلم و دا غوی د انقیاد و در قید نقد امر بالمعروف خلق کنه کدول کیگی. خلق
څومره ضرر کوي؟ افغانان کلونه کلونه خواري کړې ده، یو ژوند دي جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي. دوی دي کډوالي کوي، دوی ته څومره ضرر رسیدلی سي؟ او بل اخر بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هیواد کې دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو په ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبانو حاکمیت په ضرر کې ده، د افغانستان په ضرر کې ده، افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی کې ژوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي و منافع پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا ډېر تاوان هغه کېږي. اوس وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دستو گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې، د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کېږي، هر څوک چې مهاجرت کېږي، خو بیچاره کېږي. غربت، غریبي دا خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په اخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوق ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه زوروي، څه ویل به ورته ولرې تاسو؟ سادات صاحب،
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت، باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوي، پوشي، دوی باید سر خلاص کړي چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشي کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کړي. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي. د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خبرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نشي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي کنه؟
معلومدار د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمند وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او موږ او تاسو مسئولیت د افغانستان، د افغانانو نهادونه په هر کې، تاسو وظیفه ده د رسالتمند ژورنالیست وایس چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداری وشي، پاسداری باید وکړو موږ او تاسو مشترک.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ،
بریالی اوسئ.
دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمر سره ملما و د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورستم راپور. نن له یو داسې انسان خبرې کې چې د تیر کال هر ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په ورژن بوختیا غالوته کې هم درپیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړی. خلای نتیجه هم نه دور کړ. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناشته ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړی دي. خو تر هر څه لمړی دونه د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیر ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلی په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم تیم و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
به عنوان دو یا طالبان ما اصلا فرق نداری. طالبان دیو خانه په خزه باندې بندیز لګولای دی، دوی غوړي په نران باندې په سپور باندې بندیز لګری.
د نجونو تعلیم لپاره باید د برابر او مناسب دارو لاري کمپاین شي، نه دا چې د کرکټ لوبو ته قرباني شي.
دا کرکټ کوم لاثړ باندې د پټیشن امزاګانی د دوی زرونه او وخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري تر څنګ ملاله یوسفزای هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی سیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولای چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسم روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزۍ شتون، د ملالی یوسفزۍ وینا او د ملالی یوسفزۍ وینا کرامګښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلې دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کوله.
د اکثره هغه استادانو چې دي په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دي، بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډیرو وړو تجربه خواندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پونتونو او یا